درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستان نه ایستل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي دي چې د اروپایي ټولنې د مرسته په 3 کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي پرون یکشنبه له ایران او پاکستان شاوخوا 8000 کسان ستانه شوي دي. د کمیسیون ارقام ښیي چې په دغې ورځ له پاکستانه 4515 او له ایرانه 3350 کډوال ایستل شوي دي. په وروستیو ورځو کې له پاکستان د افغان کډوالو د ورځنۍ اخراج کچه یو ځل بیا لوړل شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا د هنګو په سیمه کې د پاکستان پر یوې نظامي چوڼۍ برید کې 3 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر خالد خان نن خبریالانو ته وویل چې د دغه برید په ځواب کې امنیتي سرتیرو 4 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم آزادو سرچینو دغو وسلوالو ته د زیان رسیدو ادعا تایید کړې. خو د سیمې اوسیدونکو د مشال راډیو خبریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسیدونکی هم وژل شوی دی. د هنګو په توره وړۍ کې د اف سي چوڼۍ د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې چې تر دې مخکې هم ورباندې 2 ځلې بریدونه شوي دي. په دغې کلا یوه میاشت مخکې برید کې هم امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې پرون یکشنبه لږ تر لږه 2 سلویخت فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د دغې ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اسبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرلې به وباسي. مسکو وای اوکراین په کورسک سیمه کې د روسي پر اټومي تاسیساتو برید کړی. روسي پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور په داسې مهال ولګو چې اوکراین له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 40 کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید لکبله په اټومي تاسیساتو کې د بلشوي اور د مړکولو لپاره سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې په اټومي تاسیساتو کې په یو ترانسفارمر کې د اور لګیدو راپور ترلاسه کړی. دغه ادارې ویلي جګړیزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته ستنیدونکي کډوال د روغتیايي خدماتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیايي مرکز نشته. ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو. خوراکي مواد نشته، د اوسیدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته.
د طالبان حکومت د متقاعدینو د معاشونو د ورکولو د بهیر د پیل خبر ورکړ، خو متقاعدین بیا هم انتقاد لري.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی.
د پوهنتون د فارغانو شکایت
کار پیدا میشه یا نه؟ مثلا دوستای ما که حتی سالهای قبلن مثلا فارغ شدین تا فعلا
تر اوسه نه وازی ما بلکې ملګری می هم چې آن مخ کې کلونو کې فارغان شوی خپل څنګه کې کار نه دی موندل.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان وی افغانستان ته راستنیدونکي کډوال پر روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي دي چې په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او د غشان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د استنیدونکو پر وړاندې لا هم لویې ننګونې دي. WHO ویلی دی چې د روان اگست له لومړۍ تر 15مې له ایران او پاکستانه له یو لکو ډیر کډوال ستنه شوې دي. یو شمیر ستنه شوې کډوال چې اوس مهال په تورخم او اسلام کلا کې د کډوالو په کمپونو کې دي هم ازادي رادیو ته وویل چې دغلته له بیلابیلو ستونزو سره په ځانګړي ډول د روغتیايي خدمتونو او خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر په چټکی دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډیره د غستنیدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 23مه خبر کړي ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او د غراس د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلي د رواني اگست له لومړۍ تر 15مې نیټې پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سل نه کډوال راستنه شوی چې په دې کې درې اتیا سلنه یې له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستنه شوی دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې دغه سنو شوی او لډلې له سلویغ زره ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوی او د غرض یو شمیر نورو سره د لومړنۍ درملو مرستې ترسره شوی. خو په راپور کې راغلي دي چې له پاکستان او ایران پښتنو شوی او کډوالو کې یو شمیر رواني تنفسي او د نس ناستي ناروغي لري. پر راپور کې راغلي چې د اگست له لومړۍ تر 15مې له ایران د افغان کډوالو پښتنیدو کې د تیر په پرتله کمخ راغلي خو په ټوکو له پاکستان د ستنیدون کشمیر درې چند زیات شوه. دا په داسې حال کې چې له دواړو هیوادونو نه په ورستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اگست سلر وشتمه د تورخم سپین بولدک اسلام قلا بارامچی او انګور اډې لاري افغانستان ته دیار لسو یو بیا کورنۍ راستنی شي چې د غړو شمیري وزره 1015 تنو ترسيږي. که څوم د کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې لستنو شوی وسره د مرستو ادعا کړي خو یو شمیر تازه ستنه شوی کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پندغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشته افغان چې نغواړي نوم یې په راپور کې خبر شو تازه دوه ورځې مخکې لخپلې اتکسیز کورنۍ سره له ایران ستون شوی. ازادي رادیو ته ویل
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیایي مرکز نشته، مشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو، خوراکي مواد نشته، د اوسیدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پښتنه نشته، د کمپ وضعیت ډیر خراب دی، کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځای لاړ شو، هیڅ پاملرنه نشته، موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
کومک
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستنه شوی کډوال هم لورته ستونزو شکایت کوي او وایي لې وی خو ګرمي او لبل خو د لومړنۍ او اسانتي او نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته سر خوګي پیدا کړي. لډلې یو تن چې د هم نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل
موږ د ډېر مشکلات درو، مشکلات هم دا چې ورور نه وبښته نه یو تشنابونه شته، بالکل منظم کار نشته، سوق مخ کې را دي، سوچا ته را دي، دسي کارونه ډېر به ترتیب کوم نه کارونه دي او چې کنه کې یو حال تم
دغه تازه ستنه شوی افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستي وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په خپل راپور کې د روغتیايي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي په دې سره ځانمنونکو راستنه شوی افغانان خوندي او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې ښه کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 3 جولای په تمه هم په دیړه داندېخنې په څرګندونو سره ویلي و چې افغان ستنه شوی کډوال په ځانګړي توګه خزی او ماشومان روغتیایي اسانتیا او خوړو سرپناته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلی و چې امیندوار خزی د نوی او زیږیدلو ماشومان مین دی او به سرپرست ماشومان دراستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد تستنیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو لمخې د روان زیږدیس کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته استانه شوی دي.
ملګری ملتونه د غراز وایي له خوندي سرپناه پرته د افغان کډوالو بیرته ادغام ناممکن دی. د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات پرون په خپل اکسپانه لیکلي دی چې د دې ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې د ایران او پاکستان یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم ورسره سخت شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې افغان مستندونکي نسی کولای د خوندي سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ د اګست په 14مه په خپل اکسپانا ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان د راستنېدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستانه یو شمېر سنسوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی دی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه سوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده سوې چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه سوې خو کرایي کورې نه دی موندلی.
ما هیچ نداشتیم به خدا رو به، الان من یه بچه کوچیک دارم، بعد جور مریضی رفتم اونجا، الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلر رو به خدای، از یه کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلر رو چه پکی جواند بکرو. مونگ اوس محل ده خپل خپلوانو کره و سیگو. هیچ اسه نلر رو به ایران که کار و او دوی به مونگ تا اجازه را کره چه کار و کرو. به افغانستان که کار نشته و ده طالبان مونگ تا اجازه نرا کوی چه کار و کرو.
یو بل میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه سوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبوره سوې، خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چین غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه سوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ سوي او په وار وارې له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمي له یخنۍ، بېوزلۍ او له بې برخلیک حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات سوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه سوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم تیره اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل سوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه 6,16 کورنۍ د ایرانه د اسلام قلعه او نیمروز د ورېښمینو له لارې افغانستان ته ستنې سوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان وکړ. وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د متقاعدینو تقاعد به د یو ګډ مرکز لارې د دوی د اسنادو د ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو لخوا له پروسس وروسته وویشل شي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې متقاعدینو ته به د دوی حقوق د یوې ګډې کمیټې او د ځانګړې محکمې له لارې د دوی د اسنادو له څېړنې وروسته ورکړل شي. خو یو شمیر متقاعدین وایي د دوی د حقونو ورکړه ځانګړې محکمې ته هیڅ اړتیا نه لري او د دوی معاشونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد د کارت پر بنسټ ورکړل شي. د طالبان حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د پخواني حکومت ملکی او نظامی متقاعدینو ته تقاعد نه دی ورکړی. داسې مهال چې د طالبان د افریقا په وار وار له غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی، خو یو شمیر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاعد شوی حکومتي مامور چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې موږ ثابت شوی مدني حق دی. ځانګړې محکمې د هغه کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړي وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاوت شوې خزینه خوونکې او د کابل اوسیدونکې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لوري د ځانګړې محکمې جوړول یو پلمه ده.
دا یو پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته چې زړه یې غواړي تقاوت ورکوي او یو شمېر نور ته چې زړه یې نه غواړي نه ورکوي او وایي چې په محکمه کې ثابت نه سو. خو دا زموږ قانوني حق دی، زموږ له معاشونو ګرځول سوی دی او اوس باید بیرته موږ ته راکړل سي. محکمې ته ځاړتیا موږ ته د خپل د څلورو کلونو حقونه راکړل سي او دا محکمه او محکمه بازي دی لري سي. هر څوک چې مستحق دی د تقاعد کارت ورلی، هغه قاتل کیږي او د هغې له مخې همغه اندازه پیسې باید ورکول سي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بیلابیلو نیوکو وروسته بالاخره پرون یک شنبه د اګست 23 د طالبانو د حکومت مالی وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د ماشونو د ورکولو پروسه یې پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په دې برخه کې به د اسانتیا او په هدف د منظم مهالویش له مخې د ملکي او نظامی متقاعدینو حقوق د ځانګړې محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د ګډ مرکز للارې د مراحل او لبشپړي دوه وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوی ادارو او وزارتونو متقاعدین به د ځانګړي محکمې پروسې بشپړولو وروسته خپلې پیسې ترلاسه کړي. د سټانډرډ ملي ادارا د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارا د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسون د چاپیریال ساتنې اداره د ارګ د ساتنې عمومي ریاست د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارتونه هغه اداري یادې شوی چې متقاعدین به ځانګړي محکمې تخپل عریضه وړاندې کوي او له اصول سره سم به د دوی د حقونو د ورکړې پروسه مختوړل کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې د نورو ادارو محلويش به د لومړي پړاو له بشپړې دورو ساده سمبلې په 25 نیټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاعد د حقونو د امیر المؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یو کاپی مخکې ازادي راډیو ته رسیدلې و، د طالبانو مشر ستري محکمې ته په کې امر کړی و چې د تقاوت شوی کسانو د ماشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړي محکمې جوړې کړي. خو متقاعدینو هغه محل په دې پریکړې اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضه کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله مخکې ویلي و چې د 1403 مریض کال له پیل څخه د افغانستان د ملکی او نظامی کارمندانو له میاشتنۍ حقونو څخه د تقاعد په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 170,000 ملکی او نظامی متقاعدین شتون لري.
له خبرونو ور اخوا
لا بیل بیلو تحصیلی څنګه یو شمیر فارغ شوی افغان ځوانان وایي سره لدی چې د عمر زیاته برخه په زده کړو کې تیر کړی، خو د خپل زده کړو مطابق څنګه کې کار نه دی پیدا کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اکثریت د تحصیلی څنګه خلاف کار کولو، مزدور کاری او ان له واده په قاچاقي توګه وتلو ته اړ شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند ادارو د دوی د شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د اقتصادي چارو ځینې متخصصین انتقاد کوي. وایي افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار له اړتیاو سره مطابقت نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کسایی که زردان شناخت داشته باشه که به نام تن کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
د کابل خار اوسیدونکو احمد الله پیکان و د چې اقتصاد پانځه لوستای او خبره اول نمره فارغ سوای وای، د په ګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، د خپل مسلک اړوند کارموندلو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
مشکل است بخص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
دیره وقت یا کاروی یا چه چه ریزو هزده کاری تجربه غواری، خو محصلینو چه کار نوی کرده چنگ کاری تجربه غواری، داده دیل امیل گرزی چه یا در رشته خلاف کارو کرده یا خلق مجبوری که چه کدواره تماخه کرده. زه شخصا شاهدیم چه دیره طول گیوال میل حمدی عملا سرل دی چه دی ایران وزیر سم نده دوی د کار لپاره ایران ته تللی دي.
د کابل پوهنتون د شریعت او پوهنځي یو فارغ سوی محصل چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي، بیا وایي د حالات د په ګډون اکثره ځوانان ناهیلي کړي چې په آزاد بازار کې کار نسي موندلای، او په خبره یې دولتي ادارو کې له اوسنیو واکمنو یعنې طالبانو پرته نورو لوستو او مسلکي کسانو ته د کار چانس نه ورکول کېږي. د زیاته کړه
کار پیدا میشه نه، مثلا دوستای ما که تا سالهای قبل هم مثلا فارغ شدین تا فعلا
تر اوسه نه یوازې ما بلکې ملګرو می هم چې آن مخ کې کلونو کې فارغان شوی خپل څنګه کې کار نه دی موندلی. کله چې ځوانان کلونه زده کړی کوي خو بیا هم ورته نه یوازې خپل رشتو کې کار نه برابرېږي بلکې عموما کار نه مومي. دا بیخي ناهیلی کوونکی دی. دا هغو ځوانانو پر روحي هم اغېز کوي چې تر اوسه یې زده کړې ختمې شوي نه دي. داسې ځوانان چې لوړې زده کړې کړي خو صفاکارۍ ته مجبور دي. له بده مرغه نن مو ټولنه کې داسې کسان مقام لري چې هېڅ زده کړې نه دي کړي. دا ډېر ناهیلی کوونکی حالت دی.
د زابل ولایت اوسیدونکي او ادارې مدیریت پوهنځي فارغ ځوان چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل نه یوازې خپله تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستې انسان په توګه داسې کار نه دی موندلی چې د ده او کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بزګرۍ ته مخه کړې ده.
زه په خپله دهقان یم، د خپلې ځمکې دهقاني کوم، د سواد هم لرم، مګر ولایت کې د کار زمینه هم نه ده برابره. په کوم ځای کې چې بس اعلان شي نو بس یوې یا دوه یې د وظیفې هغه که په نظامي بخش کې که په ملکي بخش کې کدو مصاب سری نو دو بستی تقریبا 200 انسان داس سپتنه مرتقی هغه کله کله وایسته بازیم پکښې کې راځي او مستحق کسان پر کار نه برابرۍ نه دریش وسپیلن بس په کور ناسم دمځي کې خپل کار کوو.
د ځوانانو د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستي او مسلکي ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپل غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پو او لوستي ځوانانو وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویانویانو د دې ځوانانو د ادارو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازرق شافزي وایي په افغانستان کې د بیکارۍ لوړه کچه په ځانګړي پلوړ زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاری ورځ بلې ته په دغه هیواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیا سره مطابقت نه لري.
د ځوانانو لپاره کار نه موندل کېږي، حتی څوک چې پانتوس هم فارغېږي. دلته دوه ستونزې شته. یو دا چې د زموږ تعلیمي نظام د کار د بازار سره مطابقت نه لري او فارغان ورکوونکي او 15 نفر تقریبا ځوانان هر کال کار ډګر ته راځي، ولې ورته نه یوازې دوی ته کار نه موندل کېږي بلکې پخواني خلک چې وزګار دي هغوی لپاره هم کار نه موندل کېږي. مثلا سیاسي علومو لپاره په زرهاو خلک فارغېدل، هغوی لپاره خوب دی. فلزات د ذوق لپاره انجینران یعنې دلته یو څه ځای د کار و، اما زموږ مهارت کاري نه و. زما وړاندیز دغه دی چې د ضرورت له مخې دا مسایل باید تنظیم شي. دا باید دولت اجازه ور نه کړي چې په زرهاو
د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول لوستو ځوانانو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله د بې وزګارۍ ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې دننه د بېکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
غوامه مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میدان او څنګهلې نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میدان ور کړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
راشد خان به راتلونکي میاشت د آسیا د شل اوریزو لوبو جام کې د افغانستان د ټیم چې ځواکمن سپینران لري مشري وکړي. د دغه ټورنمنت لپاره د ټیم په تشکیل کې چې د یکشنبه په ورځ اعلان شو نوې سپینر الله محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان راشد خان ترڅنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخي. فضل حق فاروقی، عظمت الله مرزی، نوین الحق او گلبدین نائب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم زدران، رحمان الله ګوربز، صدیق الله اتل او کریم جنت د افغانستان بیټنګ لاین پیوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحد عربی امارات په یو ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبي د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحده عربی اماراتو کې پیل کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د آسیا جام شلوريزه کرکټ سیالي لپاره چې ټاکل شوی دراتونکو سپتمبر له 9 تر 28 په متحده عربی اماراتو کې تر سره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یک شنبه د اگست په 28 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلان کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیز لوبډله کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوم لړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په ورسته کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلې هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه وویل
تمو دا وړاندې په کابل کې د شپږیز شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې په هغه کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړو. بیا کله چې شپږیز پای ته رسیدي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شوی چې هغه هم دوی تر سره تقریبا 10 ورځې دوام وکړ او لاغي وروسته بیا په 19 تاریخ د اگست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړ او هلته دا مهال دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولې دی او زمونږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی خلوب تر سره کړي او تر
د کرکټ یو شمیر څارونکو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په ګډون د سیالیو لپاره د یوې پیاوړي نوملړ په جوړېدو ټینګار کړو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وايي افغان لوبډله د سپین یا سلو توپ چونې په برخه کې پیاوړې ده. دغه راز ښه ال راونډران هم لري. په شلوریزه سیالیو کې ال راونډران ډېر رول لري او ښه لاسته راوړي نه لري. په همدې هدف په لوبډله کې د ال راونډرانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوی لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله مرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی ځای لري. دغه راز وکولات ترکه ننګیالی خروټ او عبدالله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوم لړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 مل بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لار پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا ځل افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کمومره لوبغاړو د ملي لوبډلې پوخانه او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب سبي د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف په کې نه معلومي. مثلا په هر برخه ته کتل شي او هغه تشه ډکه کړي ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري لري، بلکې زخه زیات چانس لري چې په دې لوبډالې سره تر فائنل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالي به په هندستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالي ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو، له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.